آزادی بشنوید.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په نوي ډیلی کې له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر موضوع خبرې شوې دي. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دام کړي چې تېره ورځ یې له وو افغانانو سرونه پرې کړي وو. په ننګرهار کې د سیلاب قلي اردو قمندان محمد زمان وزیري وایي داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته کونړ ته مخه کړې ده. او مصری چارواکي چې په هغه هیواد کې د روسي الوتکې د سکوت په اړه څېړنه کوي وایي 90% یقیني شوي چې الوتکه دننه به می چاودنه د دې سبب شوي چې د الوتکه سقوط وکړي. دوستانو د خبری ساعت خبرونې ته خراغله زاجملند او زمانور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبری ساعت کې پر یادو موضوعاتو سربیره ګڼ نور رپورټونه او خبری مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت ساروان وړاندې کوي. ساروان صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم موضوعات لري؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې د برما د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي لیګ وایي چې په شمیرل شویو رایو کې په سلو کې اویا ګټلې دي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شرط دافر احضار کړی دی، په دې خاطر چې سعودي عربستان درې ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړی دی. په یو بل خبر کې به واوري چې د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول، د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې وشل شوي دي.
ډېره مننه مخکې دینه چې عصمت ساروان د سیمې او نړۍ خبرونه در واوروي. پام وکړئ د افغانستان اړوندو خبرونو ته ناجیه صفه یې دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ولسمشر غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځنګړي استازي سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. او افغان چارواکي وایي چې د بودیجې د کمښت له امله لا هم د افغانستان په 25% ځمکه کې خودل شوي ماینونه نه دي پاک شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځنګړي استازي دینګ ژون سره وکتل. په دې کتنه کې چې پارک کې ترسره شوه، ښاغلی دینګ ژون وویل چې چین له افغانستان سره په ګډه هڅه کوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د پایدار سولې د تامین په برخه کې کار وکړي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دوه اړخونه لري چې یو له پاکستان او دویم له طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې دا خبرې تیر ورځ تر سره شوې دي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمېر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې.
خغلی غورزنګ ویل ټاکل شوی چې خغلی اتمر نن هم د هند له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره خبرې اترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تېره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړي چې تېره ورځ یې له اووه تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. د زابل د ارغنداب ولسوال محمد حسرتیار وایي چې تېره شپه شپږ بجې د اکرم په نوم د داعش یو قومندان د خپلو ملګرو سره د اختر محمد منصور ډلې سره یو ځای شو. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د بودیجې د کمښت له امله له هم د افغانستان په 25% ځمکه کې یخودل شوي ماینونه نه دي پاک شوي. وایس برمک دا خبرې نن په کابل کې د ایران، تاجکستان او آذربایجان د استازیو په حضور کې د ماین پاکۍ د دریم سیمه ییز ورکشاپ په غونډه کې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د برما د دیموکراسي لپاره د اپوزيشن ملي لیگ غوند ویاند وای دغه غوند تر اوسه پورې د یک شنبه د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رايو کې 80% ګټلې دي. په همدې منځ کې د برما د واکمن غوند د پوسټ تر ملاتړ لاندې د پیوستون او پرمختګ اتحاد غوند سرپرست رئیس په انتخاباتو کې ماته ومنله. د ملي لیگ غوند یو غړي کیاو لوین رويټرز خبري اژانس ته وویل چې هر څه به بدل شي. که د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ د میانمار نوی حکومت جوړ کړي هر څه به بدل کړي. که نتیجې رسمن تایید شوې د مخالف ګوند مشره آنګ سان سو چی به په لوی توپیر بریالی اعلان شي. دا لا هم څرګنده نه ده چې د آنګ سان سو چی د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ ګوند به د پارلمان دومره چوکۍ وګټي چې د اجرایه قوې د کنټرول لپاره کافي دي. د دې علت دا ده چې د برما یا میانمار پوځي واکمنانو اساسي قانون داسې جوړ کړی چې پوسټ یې د پارلمان په سلو کې 25 چوکۍ وقف کړي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز دافیر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدر موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. د پوځي کمیسون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو وپشل شول. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فریدون محمد علیف نن وویل نامعلومو کسانو د شنبه په ورځ د دوشنبه ښار په سینو مینه کې د پوځي کمیسون پر څلورو افسرانو حمله وکړه چې دوی ووژل او دوه نورې سخت ژوبل کړل. محمد علیف وویل چې دا پیشه د دوشنبه ښار په کوڅو کې وشوه. د امریکا د پوځ یو بی پیلوټ الوتکه د کویت په یو لری پرده سیمه کې ولوېده. په دې پیښه کې د مرجوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د کویت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې پیښه علی سالم هوایي اډې ته نږدې شوې ده. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي چې د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي. نتانیاهو پرون د اسرائیل د کابینې په غونډه کې امریکا ته د خپل سفر په اړه وویل له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې به د سوریې له فلسطینیانو سره د اسرائیلو په اړیکو کې د احتمالي پرمختګ او یا لږ تر لږه له هغوی سره د وضعیت د ښه کولو په شمول د منځني ختیځ پر وروستیو پیښو او بې له شکه د اسرائیل د امنیت پر پیاوړتیا متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وټل شوي دي. پرون یوه فلسطینی موټر چلوونکي وروسته له هغې په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. د استرالیا د مهاجرت د ادارې چارواکو تایید کړی چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوښتو راپورونه یې ترلاسه کړي خو څوک ژوبل شوي نه دي. نور راپورونه وایي چې ساتونکو وروسته له دې توقیف ځای پرېښود چې د هغه کټارې ونړول شوي او اور پکې بل شو. جنجال د یوه پناه غوښتونکي لمړي نیو وروسته پیل شو. د کډوالو دفاع کوونکي وژل شوی کس د ایران کورد پناه غوښتونکی معرفي کوي. دغه پناه غوښتونکی د روانې اونۍ د شنبه په ورځ تښتېدلی و.
د سلام پړند کول سره په مکرې د هوا د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات ته چې د معلومات پر اساس د ګردیز ولایت هوا سړه شودل شوی چې هوا به برانی وي د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه یو په کابل کې باسمان ولایت وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 15 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 9 هرات اسمان برک د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 جلال آباد اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 8 غزنی اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 3 او په بدخشان کې باسمان ورځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2
دوستانو د افغانستان او نړۍ خبرونه د هوا د حالات واټکلو چې له ازادي رادیو مغابري ده وړاندې په دې خبري سات کې د ریپورتونه او خبري موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نوې ډلی له کابل سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرستې ته چمتو دی. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ
افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمهیز همکارۍ پر اصل ولاړ دي او په همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
نن سهار د زابل په خنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوالې دام کړي چې تیر ورځې له وو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. په دې اړه رپورټ لرو. له دې بمام خبر کو چې په ننګرهار کې د سیلاب کلی اردو قمندان محمد زمان وزیری وایي داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته په کونړ کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي د ولسمشر د وایي چې وسم د یو قانون لمخې په موبایل ټلیفونونو لس پسلو کې مالیه پرځای ده. اجمل عبدالرحیم زه
د یاد قانون یا د یاد سند پر اساس هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي د مخابراتي شرکتونو د خدمت څخه استفاده کوي دوی مکلفیت لري چې لس فیصده یا لس سلنه محصول خدمات مخابراتي به افغانستان حکومت ته ورکړي.
افغان حکومت وایي تر اتو نورو کلونو پورې به په افغانستان کې په بشپړ ډول ماینونه او ناچاودي مهمات له منځه ولاړ شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې مصري چارواکي وایي په دې هیواد کې د روسیې الوتکې د سقوط په اړه یې وروستۍ څېړنې ښیي چې 90% ښایي په الوتکه کې دننه چاودنه شوې وي. بلتون استاز د دې خواږه غږ څښتن بلتون نن د تل لپاره له خپلو خواخوږو مینوالو بیل شو. د ده په ژوند او کارونو هم در سره غږیږو. له موږ سره اوسئ دوستانو. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو او غدا ده چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی نوې ډیلی له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته چمتو دی. د ملي امنیت شوراویان تواب غورځنګ ازادۍ رډیو ته وویل چې د هندوستان د ملي امنیت شورا سلاکار د یکشنبې په ورځ خپل افغان سیال ته د دې ډاډ ورکړی چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یوازې نه پرېږدي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس سال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو څه خړې پړې شوي، افغانستان هڅه کوي چې د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې پراخه کړي. د همدې اړیکو او همکاریو د پراختیا په هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی او هندي سیال یې ډاډ ورکړی چې توریزم په خلاف مبارزه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د یکشنبې په ورځ له خپل هندي سیال اجیت کومار دوال سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. کاغلی غورځنګ وایي چې حنیف اتمر به د دغه خبرو په دوام د هند د سیاسي او نظامي چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي تر څو د هغه هیواد نظامي مرسته ترلاسه او ورسره اړیکې پراخه کړي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې. دا سفر د افغانستان د دولت لپاره د ډیر زیات اهمیت څخه برخمن دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمه ییزې همکارۍ پر اصل ولاړ دي او پر همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
له دې وړاندې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې له هندي چارواکو څخه د خپل ځواکونو د تجهیز لپاره جنگي می 25 الوتکې وغواړي. د امید کرزي په مشرۍ دغه وخت افغان حکومت هند سره امنیتي تړون هم لاسلیک کړی چې باید په اساس یې افغان ځواکونه تجهیز کړي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره داسې ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې تر یو حده سړې شوې وي او حتی ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدېوالی د دې سبب شوی و چې دا تړون ممکن لغوه شوی وای. په همدې حال کې د نظامي چارو افغان څېړونکی جاوید کویستانی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه سفر پاکستان ته د تحمل وړ نه دی او دغه هیواد به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغیدونکې اړیکې خرابې کړي. دا د پاکستان لپاره ډېره حساسیت پرونکې ده. پاکستان ممکن ډېره هڅه وکړي چې دا سفر سبوتاژ کړي، ولې افغان حکومت ته هم بله لار نه ده پاتې. تجربه وښودله چې پاکستان نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته فریب ورکړ، ځکه افغان حکومت په بهرني سیاست کې یو واضح نظر نه لري او اوس هم دا په افغان دولت پورې تړلي چې له دې وخته ګټه پورته کړي او د افغانستان ملي ګټې تامین کړي. ټاکل شوي چې د ملي امنیت سالکار تر دوه نور ورځې پورې بیرته هیواد ته راستون شي. بلخوا ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا پراخېدو په ترڅ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. افغان څېړونکي او د ولسي جرګې ځینې غړي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د هند د مرستو جلبول د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي او دا کار د پاکستان ماته بولي. د دوی په وینا افغان حکومت باید له هند سره د امنیتي تړون په عملي کېدو کار وکړي او له هغو هیواد سره د اړیکو پراختیا ته په لومړیتوب قایل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دم کړي چې تېره ورځ یې له اوو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکړي.
د زابل د ارغنداب ولسوال مهمان حسر تیاروای چې تیر شپه شپږ بجې د اکرام په نوم د داعش یو قومندان د خپلو ملګرو سره د اختر محمد منصور ډلې سره یو ځای شو. د حسر تیار په خبره چې د اکرام په ډله کې هغه اته وسلوال هم شامل و چې تیر ورځې د وطنو هزار افغانانو څخه سرونه پرې کړي و. د هغه په خبره چې د اختر محمد منصور ډلې دغه اته کسه نن سهار اته بجې د ارغنداب ولسوالۍ د شولان په سیمه کې اعدام کړي دي. ولسوال وایي چې د ارغنداب ولسوالۍ ځینې سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د اختر محمد منصور ډلې نیولې دي.
د داعش د کتلې یو قومندان چې د اکرام په نامه مشهور و هغه ته اختر محمد منصور ډلې ته تسلیم شو. له سلاو سره په هغو کې بیا د اسیر وروڼه هزارګان چې په تعداد یې رسولي وو اته نفره چې هغو په چا ورکړې ول چې دغه اسیر وروڼه په شهادت رسولي وو. هغه نن سهار پر اته بجې باندې د اختر محمد منصور ډلې اعدام کړ په سولان کلي کې.
د راپورونو په اساس د داعش ډلې لخوا وطن وژل سوي افغانان چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول سوي وه مړی یې تېره ورځ په زابل کې د پولیسو لخوا وموندل سول. چارواکي وایي چې په دغه وژل سوو کې درې ښځې او څلور نارینه شامل دي چې په ډېره بېرحمۍ سره وژل سوي وه.
دوستانو د طالبانو یا وسلوالو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه یو تفصیلی ریپورت هم لرو، خو که تاسو په دې اړه باندې نظر لرئ چې په وروستیو کې خپل د وسلوالو په نوم په بیلابیلو چې په بیلابیلو ډلو ویشل شوي دي، د دوی ترمنځ اختلافات څنګه راپورته شوي دي، کومې خواته روان دي، کولای شئ چې تر یو بل ریپورت وروسته موږ ته په دې شمیرو زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0000 4 شپږ سوه شل. شمیره بیا وایم 0000 4 شپږ سوه شل. اوس هم په همدې تړاو چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دام کړي چې تېره ورځ یې له اوو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو، یو بل ریپورټ لرو. هغه دا دی چې د ارغنداب ولسوالۍ تر دې مخکې هم د طالبانو د متخاصمو ډلو ترمنځ د نښتو شاهده وه. ویل کېږي چې د منصور ډلې ملا رسول ته وفادار وسلوال له داعش سره په همکارۍ تورن کړي دي. دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ملا منصور په وبخې ملا رسول په یوه لویه غونډه کې د طالبانو د مشرتابه اعلان وکړ او خپل مخالف یې په بېلابېلو تورونو یاد کړ. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له داورو.
له طالبانو د بیل شوې ډلې نوی مشر مولا محمد رسول اخوند خپل سیال مولا اختر محمد منصور او هغه ته نږدې کسان نا اهل ناپو او د اسلام او خاورې ضد کسان وبلل او ټینګار یې وکړ چې هیڅکله به هم د اسلامي امارت چارې دا ډول کسانو ته پرې نږدي. مولا رسول چې د تېرې شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو، له مولا منصور سره چې د مولا محمد عمر له مړینې وروسته یې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړی، په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه وویل ټول افغانان د په دې پوه وي چې د دوی هدف د امارت غښتلي کول دي، نه کمزوري کول، او هغه کسان له صحنې لرې کوي چې اسلام او خاوره خرڅوي.
یڅ واخ مرونه اهل کسانو جاهل مخلوق ته ناپوته مر امارات نور پیردو، مر جهاد نور پیردو، مر اسلام نور پیردو، مر خاور نور پیردو، دا اخر سین نه اهل کسان دي.
دا غونډه چې د شینډن ولسوالۍ په یوه ناامن سیمه زیړکو کې جوړه شوې وه، د سیمې پر قومي مشرانو او اوسیدونکو سربیره د جنوب لویدیځې حوزې یو شمیر طالب قومندانانو هم پکې ګډون کړی و. دا د هغو غونډو د سلسلې وروستۍ غونډه وه چې هدف یې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا محمد رسول لپاره د ملاتړ راجلبول دي. تر دې مخکې هم د فرا د بکوا په ګډون په ځینو سیمو کې دا ډول وړې او لویې غونډې جوړې شوې وې. د شیندن په غونډه کې مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د بیل شوی ډلې په نوي تشکیلاتو کې د مولا رسول یو مرستیال ټاکل شوی، هغه اعلامیه ولستله چې پکې تر ډیره سیال مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر او نورو مخورو مشرانو د وژلو په ګډون پر مختلفو مواردو تورن شوی دی.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه د امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
نیازی د اعلامیې په یوه برخه کې دغه راز وویل چې ملا منصور د هغو اختلافاتو د هواري لپاره چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د قیادت پر سر راپورته شوي، د جوړه شوې عالمانو له شورا سره همکاري ته نه ده حاضر شوی او حتی نوموړی د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د اسلامي امارت لپاره نوي مشران هم اعلان شول. ملا باز محمد حارس، ملا منصور دادالله، ملا عبدالمنان نیازی او ملا شیر محمد اخونزاده د ملا رسول د مرستالانو په توګه انتخاب شول او ملا راز محمد ننګیال هم د جنوب غرب حوزې د نظامي قمندان په توګه غوره شوی دی. د ملا اختر محمد منصور ډلې چې ویندویانې تل له یو لړ پیښو په تیره امنیتي پیښو سمدستي وروسته اعلامیې خپروي، تر اوسه د ملا رسول د مشرتابه د اعلان یا د بیل شوو طالبانو د دغو نویو تشکیلاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. خو د طالبانو د بیل شوې ډلې مشرانو ویلي چې د خپل ملاتړ لپاره به په ټول افغانستان کې د غونډو جوړېدو ته دوام ورکړي. ملا رسول په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د شورا د سرپرست په توګه انتخاب شوی چې هغه او منصور ته د وفادارو ډلو ترمنځ په زابل کې د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې چې د زابل په ارغنداب او خاکې افغان ولسوالیو کې شوي، ویل کیږي چې د دواړو لورو له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د ملا منصور ډلې په دغو نښتو کې ښکیل مخالف طالب قمندانان له داعش سره په همکارۍ هم تورن کړي او ویلي دي چې دغو طالبانو ځکه له داعش مرسته غوښتې ده چې له دوی سره یې د جګړې توان نه درلود. د ملا منصور ډله په داسې حال کې مخالفه ډله له داعش سره په همکارۍ تورنوي چې ملا رسول د شینډن په غونډه کې د داعش په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره د افغانستان په دننه کې له فعالیت کولو سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل داعش او نور بهرني وسلوالي ورونه دي، خو د افغانستان له خاورې بهر د فعالیت وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو په منځ کې راپورته شوو اختلافاتو ته په پام سره د دوی په لیکو کې د یوې بلې ډلې د راپورته کېدو احتمال هم نه ردوي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانګزی وایي
دوی مشخص دو ډلو ویشل شوي دي، چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې هغه په دې مانا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. مثلاً بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي د اسلامي تحریک د طالبان تحریک په یو واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سی ولا کوم ته دا د رښتلی کوم د برند ته کې دا چې دغه سی موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د ځپلو په معنا هم استعمال دی، سکه په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوه ډلو د طالبانو ویشل به د سولې پروسه نور هم پیچلې کړي، ځکه هر څومره چې د سولې په خبرو کې اړخونه زیاتېږي هماغومره د سولې د خبرو مخته وړل ستونزمن کیږي.
دوستانو و موریدل چې ارغنداب ولسوالی تیر ورځ د طالبانو د متخصمو ډلو ترمنز د نخطو شاهد او په دې اړه مو تفصيلي ریپورت واورید. په ننګرهار کې بیا د سیلاب کلی اردو قمندان محمد زمان وزیري وایي د عیش ټلې په ننګرهار ولایت کې لماتي ورسته په کونړ ولایت کې خپل هڅې پراخې کړې دي. هغلي وزیري ویل چې افغان پوز د عیش په وړاندې د هیواد په هر ځای کې جګړې ته چمتو دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال شمامت شینواري ریپورت اورو.
په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري د دوشمه پورز په یوې خبري ناسته کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوال مخالفینو پلانونه لمات سره مخ کړي. نو موري ویل په دې ولایت کې د داعش وسلوال ډلې لپاره په ډیر لوی کچه اکمالات شي وو او هڅه دا و چې لمړی د دې ولایت وسلوالي او وروسته مرکز ته سقوط ورکړي خو ناکام شول.
مګر دوی چې ننګرهار کې پر ډیر شدت سره ډیر اکمالات کړي وو، دوی داسې پلان جوړ کړی وو چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راستن د امید شار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل، موږ ځواکونه هلته ورولېږل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وای ټول شان شو.
کله چې پننګرهار کې د دایش وسلواله ډله لماتي سره مخ کیږي، هماله داسې اوازې خبرې شوې چې ګوند دغه ډلې په کونړ ولایت کې په جلب او جذب کار پیل کړي. زمان وزیري هم دا وازی تاییدوي چې دغه ډلې هڅې پیل کړي، خو دوی وای د دوی ځواکونه پوره تیاری لري چې په هر سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي، دوی ورته غخمتون کې ځواب ورکړي.
نور په کونړ کې جلب او جذب باندې شروع کړي دا، مګر تر اوسه داسې عملي عکس العمل نه دی ښودلی. اما دوی داسې پلانونه ګروپونه لري، دغه اوس د موږ سره اطلاعات شته چې په کونړ او د کونړ په ولسوالیو کې یو سراسري عمله باید دوی اجرا کړي. نور موږ هم د خپل د امکاناتو سره او د خپلو نجیبو خلکو په مرستې سره خپل تدابیر ورته نیولي دي.
د 201 سیلاب کلی اردو د معلوماتو لمخې د تیرو دوه میاشتو په موده کې چې د دوی ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د ختیځ سیمې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړي. تر دې دمه 615 تنه وژل شوي، 1419 تنه زخمیان، 16 شکمن کسان نیول شوي او په لسګونو میله درنې او سپکې وسلې لاسته ورغلي. دارنګ د یاد کل اردو د معلوماتو پر بنسټ په دغه موده کې د دوی 11 تنه وژل شوي او 13 تنه نور زخمیان شوي دي.
دوستانو وس هم د تاسو څو ټلیفون نه راخلو. موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت په خلاف د مهال یوازې طالبان نه بلکې بیلابیلې ډلې جنګیږي. څه فکر کوي چې طالبان ولې په دوو ډلو ویشل شول او دا به د طالبانو په راتلونکي څه اغیز ولري؟ د تاسو ټلیفون نه اخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشه خبرونه ته مهرباني. ډیره زیاته مننه، بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني. ډیر زیاته مننه، کورم ودان، خدایم خوشاله. دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړی دی اوریدونکو ټلیفون نه پاتې رسو. یو مرکل ورو وغدا د چی ورس لاغ چی ولسی جرګی پر مخابراتي خدماتونو د لسلنی محصول د وزکولو پاړه د ولسمشر فرمان درایو پاکسریت سره رد کړ. د مالی وزارت وای مخکله دی چی د 1390 کال ملي بودیجه نهایشی دوی دغه موضوع په بودیجه کې یادونه کړی او د پارلمان لخوا تصویب شوه. په دې اړه ناجی صافی د مالی د وزارت لویان اجمل عبدالرحیم زی سره مرکه کړی.
تاسو به سره معلومه ده چې افغانستان له دنیا سره ژمنه وکړه چې موږ داسې افغانستان غواړو چې د خپل منابع څخه تمویل شي. د دې موخه د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان حکومت، د افغانستان د مالیه وزارت په امنیت لټه کې ده چې یادې موخه ته ورسیږو. برنامه او پروګرام مو دا و چې بعضې نوې عایداتي سرچینې رامنځته کړو چې په دغو نویو عایداتي سرچینو کې یوه هم د مخابراتي خدمتونو د محصول مسله و چې د افغانستان د ملي بودیجې پر اساس دغه موضوع پکې شامل ده. هغه د قانون حیثیت لري. د یاد قانون یا د یاد سند پر اساس هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي، د مخابراتي شرکتونو د خدمت څخه استفاده کوي، دوی مکلفیت لري چې 10% یا 10% محصول خدمات مخابراتي به افغانستان حکومت ته ورکړي. دا د خلکو او حکومت ترمنځ یو ډول همکاري ده چې خلک خپل حکومت سره همکاري کوي تر څو موږ خودکفا افغانستان ولرو، تر څو موږ په پراختیايي او په اوږدمهاله پروژو کې کار وکړو. مخابراتي کمپنۍ په افغانستان کې چې فعالیت لري، دوی دغه پیسې راټولوي، د ورځې 3 ځله د افغانستان د مخابراتو وزارت ته گزارش ورکوي د شفافیت او د مدیریت په برخه کې. سارانه د افغانستان د مالیه وزارت، د مخابراتو وزارت او د اترای ادارې لخوا ترسره کیږي. پروګرام او برنامه مو داده چې پر اترونکو سو میاشتو کې د افغانستان د مخابراتو وزارت په دې لټه کې دی چې خپل یو سیستم ایجاد کړي، رامنځته کړي تر څو دغه پیسې مستقیما هغه سیستم ته انتقال شي. تر هغه وخته پورې د کمپنۍ لخوا دا ټولېږي، نظارت پکې وجود لري. کچېره مخابراتي کمپنۍ د قانون خلاف کوم حرکت لرسی، طبعا د حکومت لخوا اغید سیړنه او سارنه لاندې نیول کیږي.
بلی دغه پیسې به د دولت ملي بودیجې ته هم ورسیږي او کنه؟
دغه پیسې د افغانستان په ملي بودیجې کې شاملېږي او د افغانستان د ملي بودیجې لپاره په هغو برخو کې په مصرف رسول کیږي چې د خلکو په ژوند کې هوساینه رامنځته کړي، د افغانستان د پرمختګ لامل وګرځي، او په هغو ملي پروژو کې په مصرف رسول شي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
ولسی جرګې دغه طرحه رد کړې وه، له دې وروسته څه پلان ده؟
خوشبختانه موږ مخکې له دې چې د 2019 کال ملي بودیجه نهایی سی، موږ دغه موضوع په بودیجه کې یادونه کړې وه، د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه.
دوستانو، اجمل حمید عبدالرحیم زید د افغانستان د مالی د وزارت ویاند چې تاسو ورسره مرکه ورېده. د خبرونې په پاتې نیم ساعت کې به واورئ چې افغان حکومت وایي تر اتو نورو کلونو پورې وخت اړتیا ده چې افغانستان په بشپړه توګه له ماینونو پاک شي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور له حکومت غوښتي د وسلوالو مخالفانو لخوا د جزایي او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې دولتي خدمات توته بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس د خبرونو وخت دی. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په زابل ولایت کې له ملکي وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دشمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانی د سنگسرا او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د اوو تنو ملکي کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. چین وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي تر اوسه نه دي خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتي خوشي کېدو دستور چا ورکړی و. د رومانیا د پلازمینې بخارست د سوځېدلې نایټ کلب د تلفاتو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د میانمار یا پخوانی برما د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي لیگ ګوند ویان وایي دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلې دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزافیر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدام اعتراض څرګند کړ. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول، د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د امریکا د پوځ یوه بې پیلوټ الوتکه د کویت په یوه لرې پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل او د هند سمندر د پراغوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده.
لا سادی رادیو نمو سپورتی خبرونو ته هر کله کوم. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوام ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د کمبودیا د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد سیالۍ د راتلونکي پنځشنبه پورې د افغانستان په وخت د ورځې 3 بجې پیلېږي. ښاغلی کاظمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي او نور روزونکي نن په تهران کې سره یو ځای شول. ټاکل شوی دغه سیالۍ د تهران په تختی لوبغالي کې ترسره شي. تر دې وړاندې افغانستان 15 لوبې ترسره کړې چې یوه یې ګټلې او څلور یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د شپږیزو د سیالیو په لړ کې د سپین غر ټیم په 8 امتیازونو سره وکولی شو نیمه پیلو بتلار پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د باران د ورخت له امله نن لوبه نه ترسره کیږي. خالی هوتک د راتلونکو دورو د وتلو ټیمونو په اړه داسې ویل:
تر دې دمه د سپینغر الکوزي ټیم توانیدلې دی چې په 8 امتیازونو سره نیمه پیلو بتلار پیدا کړي او پاتې ټیمونه د بیلګې په ډول د کابل مشل ټیم په دوهم کتار کې ځای لري او بل د بند امیر ټیم دی چې له ځانه سره څلور امتیازونه لري.
د شپږیزو په دې سیالیو کې تیره ورځ د سپینغر ټیم وتوانید د میسانک ټیم ته ماتې ورکړي. د شپږیزو دغه سیالۍ له شپږو ورځو را په دې خوا د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیم کې پیل شوي او د نومبر تر 12 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د فورسال فدراسیون مسولین وایي چې د هیواد د ساحلي فوټبال د غوره لیگ سیالۍ دوام لري. د افغانستان د فورسال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسؤول روح الله راستګار ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوي او تر راتلونکو دریو اونیو پورې به دوام ولري. ښاغلی راستګار د یادو سیالیو په اړه داسې وویل:
د دې سیالیو هدف د فوټبال د ساحلي ملي ټیم لپاره د غوره څیرو ټاکل او همداراز د ټیمونو ترمنځ لوبغاړو او روزونکو د یو بل سره پیژندل او د هیواد په ساحلي سیالیو کې د نویو قوانینو سره بلدتیا ده.
ښاغلی راستګار زیاته کړه چې دغه سیالۍ هره ورځ د هیواد د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې وړاندې څو نور رپورټونه هم لرو. د ځینو مو له خبرونو نه مخکې یادونه وکړه: د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیلولو لپاره د دوی تخنیکي ناستې روانې دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه بیلتون استاد چې د موسیقۍ یوه وتلې څیره په افغانستان کې نن وفات شوی دی او جنازه یې هم نن شوې. په دې اړه به هم یو رپورټ ولرو که وختو. ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. اوس لومړی رپورټ راخلو د دویم نمایي سات. هغه دا دی چې افغان حکومت وایي په تیر چې تر اتو نورو کلونو پورې په افغانستان کې په بشپړ ډول ماینونه او ناچاو دي مهمات له منځه تلای شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر چې د دوشنبې په ورځ د ماینونو څخه د خلاصون په یو سیمه ییز ورکشاپ کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د دې هدف لپاره د سیمې او نړۍ مرستو ته اړتیا لري. یوسف خان زدران پرې رپورټ راکوي.
کڅام لماینونو او ناچاو د مهماتو څخه د افغانستان د پاکېدو لپاره لومړی ضرب الاجل 2013 میلادي کال ټاکل شوی و، خو اوس دې هدف ته د رسیدو لپاره اته نور کلونه پکار دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې د لازمې بودیجې نشتون او نه درېدونکي جګړې د دې سبب شوي چې د افغانستان تر 25% ځمکو کې لا هم د ماینونو خطر وي. ښاغلی برمک د دوشنبې په ورځ د ماینونو څخه د خلاصون دریم سیمه ییز کانفرنس ته چې په کابل کې جوړ شوی و وویل چې که د سیمې او نړۍ هیوادونو مرسته ورسره وي، افغانستان به په 2023 میلادي کال کې د ماین چاودنې نور خطر ونه لري. دی وایي ټاکل شوي چې د کال 2023 میلادي پورې افغانستان د ماینونو د ټولو ډولونو، چاودیدونکو توکو او یا هغه موادو څخه چې د ځمکې لاندې نه چاودې پاتې دي، یو پاک هیواد وي او افغانستان به له هغې وروسته ماینونه ونه لري. په دغه کانفرانس کې د ایران، تاجکستان، اذربایجان او کوربه هیواد افغانستان استازي د دوو ورځو لپاره د ماینونو څخه د خلاصۍ په لارو چارو غږیږي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د شپږ دېرش کلونو رئیسې جنګ جګړې د دې سبب شوي تر څو دښمن له هر فرصته ګټه واخلي او تر ډیره د دغه هیواد خاوره په ماینونو وپوښي. په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو او د ناچاو د توکو د خونسه کولو سره مبارزه د دوو لسیزو رئیسې پیل شوي، خو ویل کېږي چې تر اوسه 80% خاوره پاکه شوې ده. سوال دا دی چې د سیمې هیوادونو ترمنځ دا ډول کانفرنسونه او د افغان حکومت نوې ژمنه څومره هیله مندي پیدا کولی شي. د ولسي جرګې غړی محمود خان الکوزی په دې باور دی چې که په هیواد کې روانه جګړه پای ته ونه رسیږي، د ماینونو بشپړ پاکول به تر 2023 کال پورې هم امکان ونه لري.
هغه څه چې ماینونه په مځکه کې کوي دا هغه سبب جنگ دی، جګړه ده. که چیرې جنگ او جګړه په 2023 کال کې په افغانستان کې نه وي، نو طبعا هلته به ماینونه هم نه وي. او که جګړه په عین شدت سره شروع وي لکه اوس شروع ده، او یا د څوک لسیزو راهیسې شروع ده، ماینونه به شور کیږي په ځمکه کې د مختلفو ډلو د خوا څخه، او هر څونه مصارف چې وسي، هر څونه بودیجه چې مصرف شي، هغه به بې نتیجې وي او نتیجه به نه ورکوي، او ماینونه بیا هم په بده کې پاتې.
افغانستان د ماینونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي او ویل کیږي چې هر کال په دې مبارزه تر 2 میلیونه ډالر لګیږي. د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ماین پکونې کارکوونکي هم د نام نه لزیانونو خوندي نه دي، او وخت نه وخت ورته د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه کیږي، وژل او تښتول کیږي. افغانستان کې ماینونه تر ډیره د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې ښخ شوي، او کارپوهان دا غې د شنډیدو لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه ګڼي.
دوستانو په همدې رپورټ سره اوس یوې داسې مسلې ته راځو. بیلتون استاد چې له کلونو راهیسې په خپل خواږه غږ او خوږو سندرو د خلکو زړونه خوشحاله ساتلي وو، او د موسیقۍ په ځانګړې توګه د ولسي موسیقۍ په ډګر کې یو استاذي ډګر ته رسیدلی وو، نن وفات شوی دی. ویل کېږي چې په کابل کې جنازه وه. له خپل خبریال سره تماس ټینګوو، خو مخکې له هغې د استاد بیلتون یو څه اورو.
Thank you.
ابراهیم سفیر سره له کابل نه په تماس کې دی. سفیر صاحب نن تللی و دغه ته د دی بلتون استاد د جنازې مراسمو ته. سفیر صاحب راته وایي چې د بلتون استاد د مرګ سبب څه ویل شوی دی او جنازې چې نن په کابل کې وشوه څوک ورته راغلي او په کوم ځای کې خاورو ته وسپارل شو؟
سلام عام صاحب تاسو د صدی رادیو ټول اوریدونکو ته. مومن خان چې په بیلتون باندې مشهور و د 15 کلونو په عمر باندې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په خپل کور کې وفات شو. دغه کور یې په یکتوت سیمه کې و. د ده د جنازې مراسمو ته یا د ده کور ته د اطلاعاتو کلتور وزیر هم راغلی و پلس نور سندرغاړي فرهنګیان دوی د کور ته راغلي و. له هغې وروسته د ده جنازه له کور څخه واخیستل شوه. د بګرامۍ ولسوالیو د شیوکیو سیمې د میاخیلو هدیره هغه ځای چې د دې لارنۍ هدیره ده هلته خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي نه تقریبا د نوموړي نه 15 زامن دوه لورګانې او شاوخوا 50 لمسیان پاتې دي. دی چې د اطلاعاتو کلتور وزیر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د بیلتون استاد هنر ته چې کوم خدمت یې کړی دی دا نه تکرارېدونکی دی. بلی انصر
ډېره زیاته مننه کوو صافیه صاحب. موږ په تمه یو چې په دې اړه به له تاسو نه بشپړ ریپورټ په نورو خپرونو کې اورېدونکو سره شریکو. استاد بیلتون ته دې خدای جنتونه ورکړي. د افغانستان یو یاد سندرغاړی و. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له حکومت نه غوښتي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د جزایي او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف نه نور تفصیل راکړي.
په بلخ ولایت کې د محلي دولت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو نشتون په سبب شي چې خلک خپل مدني او جزئي اختلافات د دولت د مخالف وسلوالو په محکمو کې حل او فصل کړي. په بلخ کې د سکتوري څنګه مشر زبی الله اختری وایي چې د بلخ سرپرست ولایت محمد نور الله ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې مرکزی دولت ته د حکومت درې په برخه کې ځینې سپارښتنې هم کړې دي. اختری وایي چې اته محمد نور الله خغلی محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې کړي او د والیانو د وظیفه انسجام په منظور دی. په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډې ناستې په مرکز کې تنظیم کړي. اختری یې پاړه زیاته کړه. دا ولسمشر څخه غوښتل شوی دی چې په هرو دریو یا هم په شپږو میاشتو کې د والیانو ګډه ناسته جوړه کړي. چې ولسمشر به ځواب کې ورته ویلي چې په هرو څلور میاشتو کې به دا ناسته ترسره شي. د اختری په خبره چې د حکومت ترې په منظور د باغ سرپرست لخوا محلي ارګانونو ته سل ورځینی کاري پلان استول شوی دی چې ډیر ژر به عملي بڼه خپله کړي. زبیولا اختری وایي چې د روان کال په ترڅ کې به د کانکور په ازموینه کې له بلخ ولایت څخه 25,000 زده کوونکي برخه واخلي او یوازې 3,500 تنه به یې دولتي پوهنتونونو ته جذب شي. د اختری په خبره چې بلخ ولایت کې لس دولتي او خصوصي پوهنتونونه موجود دي چې په مختلفو ساينسي او ټولنیزو رشتو کې محصلین روزي. هغه په بلخ کې د کانکور ازموینه پاړه داسې وویل. د روان کال کانکور کې به 25,000 کسان برخه واخلي. له دې جملې 3,500 تنه به یې د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. په داسې حال کې د بلخ ولایت د محلي دولت چارواکي د حکومت والۍ په برخه کې مرکزي دولت ته ځینې سپارښتنې کوي چې لا هم په دې ولایت کې د لور پرتو سیمو اوسیدونکي د نامنیو له شتون څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیلولو لپاره د دوی تخنیکي ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د کار د پیلولو لپاره یو هر اړخیز تطبیقي عملی پروګرام جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه به افغانستان او سیمې د اقتصاد او سولې او ثبات سره مرسته وکړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپي د پروژې د پیلولو په اړه د ترکمنستان د جمهور رئیس له اعلان وروسته افغان چارواکي هم وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره تخنیکي ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورته یو جامع تطبیقي پروګرام جوړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په ترکیه کې د ټاپی پروژې په اړه د خکېلو هیوادونو د استازو غونډه روانه ده. ښاغلی ازهر وویل چې په دې ناسته کې د یادې پروژې په تخنیکي، مالی، امنیتي، ظرفیتي او داسې نورو اړخونو مسلکي بحثونه کیږي.
هم اکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه هم اکنون در ترکیه هستند.
همدا اوس د قانون او پټرولیم او د مالی د وزارتونو استازي په ترکیه کې دي. د پروژې پر مقدماتي او تخنیکی موضوعاتو بحث کوي چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو وروستۍ پریکړه وکړي. ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شاهدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپی د پروژې کارونه د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپی پروژه په سیمه کې یو ستر اقتصادي پروژه ده چې له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1309 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 3 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپی د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا مناطق کلو په دې ولایتونو په غو منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقي هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنا چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هیڅ کله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسېږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوي سي یو نیک اقدام وي، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان بیا تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغې پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه له هغوی سره یو زیات شمېر د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري چې دې مسلې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي اندېښمن کړي. اجمل آرین له کندز نور تفصیل راکوي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر په اندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسواله امان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعلا در حدود 40% ولسوالۍ پیش مخالفین است.
دا مهال د ولسوالۍ 40% خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمیر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبز او بسکش دغه یاد کلی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړی کرښې دي. قریشي زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړی خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف تصفیه عملیات پیل کړي.
بار بار ما یک پاره به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از زیاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار وار لوړ پوړي چارواکي خبر کړی دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکار او کوڅه ډبې ځوانان او خلک له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک هم دغسې وي او په دې ترتیب وي آینده خرابې هم راځي، نور هم ولسوالۍ په حالت سقوط کې راځي، ولې چې دغه خلک په تعداد یې زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي. په دې منطقو د کلي کې فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتر د سوالین ټول هغه منطقه دغه سي ترستانو سړي سي او د حکومت دم دا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیات وکړي. منطقه پاکي مسولیت د حکومت ته
هغه وای دولت باید د وسلوالو طالبانو د زپلو په هدف ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکی خلک په خپل سیمو کې آرام ژوند وکړي. په عین وخت کې د کندوز سیمایي چارواکي بیا وای چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتچرچی ولسوالۍ کې جریان لري او د دغه ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي. د کندوز ولایت د حضرت امام صاحب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري، همدارنګه له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د امام صاحب ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لرې توقیف ځای کې بلوا شوې. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی ده چې د استرالیا د کرسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې. دوی وایي چې د تاوانونو او وختو راپورټونه تاوانونه وختي او رپورټونه یې ترلاسه کړي خو څوک شوبل شوي نه دي. اسمت ساروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړي. ډاکټر ستانگزي په استرالیا کې د یو پوهنتون استاد دی.
دلته خو دا د یک شنبې په ورځ باندې په دې د کرسمس په ټاپو کې دلته دوی یو د پناه غوښتونکو یو لوی کمپ ته په دې کې یو ایرانی پناه غوښتونکی وژل شوی ده او په ډېر مرموز ډول باندې تر اوسه پورې جواب ته نه رسېدلی علت یې څه و. بعد له دې نه بلوا وشوله، دیرشو تنو تر اوسه پورې بلوا روانه ده. د مرکزي دولت له خوا نه استازي استول شوي دي، مرکې روانې دي، خو تر اوسه پورې د ټاپو د کمپ باندې کنټرول اعاده شوی نه ده تر اوسه پورې.
ویلی شئ چې په دغه کمپ کې یا دغه توقیف ځای کې څوک اوسېدل، د کومو هیوادونو مهاجر ول؟
دلته خو په ټولیز ډول د جنګ ځپلو هیوادونو لکه د عراق، افغانستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو نه 203 تنه په دې کمپ کې موجود ول. 15 اویا د نیوزیلند اوسیدونکي دي. په دې شمیر کې افغانان هم شته خو کره شمیر یې تر اوسه پورې څرګند نه ده، ځکه چې ځینې افغانان راوزي یا بیرته استول کیږي افغانستان ته یا له زندان له دې کمپ نه د باندې راوزي.
تاسو ویل چې په کمپ کې یو ایرانی کورد په مرموز ډول وژل شوی دی، آیا د نورو پناه غوښتونکو د اعتراض او همدې بلوا اصلي علت همدغه یوه موضوع ده او که نه همدغه کمپ د شرایطو په وړاندې هم هغوی ملاحظه لري؟
نو ځینې ملاحظه شته، ځکه دا لومړی ځل نه ده چې استرالیا په د پناه غوښتونکو کمپونو کې داسې پیښې کیږي. داسې پیښې زیاتې شوي دي. د استرالیا دولت د نورو لویدیځو هیوادونو په پرتله باندې لږ ذره سخت دریز برخورد کوي، خصوصا له پناه غوښتونکو سره. که څه هم اوس ماشومان او ښځې په دې ټاپو کې نه دي ژوند نه کوي، خو د دې سره سره داسې واقعیات حتی انتظان انتحارول او همدا ډول ځینې نور بلواوې او داسې مسایل پیښیږي د استرالیا په کمپونو کې او ځینې بشري حقوقو مؤسسې په داخل او خارج کې هم دا نیوکه کوي د استرالیا په دولت باندې چې دوی باید یو څه له ځانه نرمښت وښي او همدا ډول دغه سخت دریزي ختمه.
د استرالیا د کریسمس په ټاپو کې د کډوالو په یو کم کې بلوا شوې ده. اسمت سروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانکزي سره مرکه کړې وه. مصر چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د روسیې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي. دوی وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې دننه بمی چاودنه د دې سقوط سبب شوي. دغه روسیې ایربس الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه تر الوتو 30 دقیقې وروسته په یو غرنۍ سیمه کې ولوېده او ټول سپرلۍ مړې شوي. تر پیښې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې چې د مصري پوځ په وړاندې جنګیږي د دې پیښې مسؤلیت منلی. تفصیل فریبا ظاهر دراوري.
د روسي الوتکې د سقوط په اړه د مصر د تحقیقاتي ډلې غړي وایي د الوتکې د تور باکس یا د پیښو د ثبتونکو اړلې ژغونه او هم د دوی موندنې شي چې په الوتکې کې بمی چاودنه سوې ده. د دغې ډلې یو غړي چې نوم یې نه دی ښودلې وایي موږ 90% ډاډه یو چې بمی چاودنه سوې ده. دغه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې کړې دي. تر دې یو ورځ د مخه د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و چې الوتکه په هوا کې چاودلې ده او په وروستیو ثانیو کې د پیلوټ په کابین کې د غلبغه اوازونه ثبت شوی دي. خو نوموړي بیا هم د الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دی ویلي او زیاتوي چې څېړونکي د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. د امریکا او بریتانیا چارواکو د استخباراتي راپورونو په حواله ویلي چې د الوتکه د نن د یو ځای پر ځای شوی بم په واسطه نسکور شوی ده. د روسي مسافرونکو الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه د روسي سن پیټرسبرګ په لور روانه و چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوېده. په دې غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت ډله د مصري ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړی غړي ادم شیف پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې چیرې واقعا د اسلامي دولت ډلې لخوا په دغې الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي نو دې ډلې د نړۍ لپاره د تروریستي ګواښونو په برخه کې د القاعده شبکه په بشپړ ډول تر سیوري لاندې راوستې ده. روسیه د نوومبر په 15 اعلان وکړ چې مصر تخپل ټول پروازونه ځنډوي. تر دې وړاندې انګلستان او آیرلند هم شرم الشیخ تخپل الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې هغه ځای ته سفر ونه کړي. د اټکل له مخې د محل شاوخوا 80,000 روسي وګړي په مصر کې دي. دغه راز نږدې 1,000 برتانویان هم تر اوسه په مصر کې ایسار دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د شرم الشیخ د هوایي ډګر امنیتي مسؤلینو له ډېرې مودې د کمزوري امنیتي امکاناتو له کبله شکایتونه کړي دي چې په هغه کې د مسافرو د بګاژ یا بار د تلاشۍ لپاره ناکاره وسایل، د خوړو او تیلو په برخه کې د الوتکې په ورودي دروازه کې ناسمه پلټنه، او دغه راز هغو پولیسو ته د کمې تنخوا یادونه کیږي چې د ایکس رې پر ماشینونو څارنه لري، او دغه کسان د دوی په باور کې دایسي په اسانۍ سره فساد ته مخه کړي. ای درېسو یو وشتوله روسي الوتکه د اکتوبر پر 1 نیټه د مصر د شرم الشیخ هوایي ډګر څخه تر الوتنې 30 دقیقې وروسته په سینا ټاپو وزمه کې راولوېده او ټول 240 تنه سپرلی یې ووژل سو. ډېرې قربانیان د روسیې وګړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوې ډلې له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته چمتو دي. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوالې دم کړي چې تېره ورځې له افغانانو سرونه پرې کړي وو. په ننګرهار کې د سیلاب کلي اردو قومندان وایي د عیش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته کونړ ته مخه کړې ده. او مصري چارواکي چې په هغه هیواد کې د روسي الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې د ننه چاودنه د الوتکې د نسکورېدو سبب شوې ده.
جنگ در سرم